په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازی د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخید پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي د بشري مرستو د مالي صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د سازمان په 13 دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په یو جوړ شوی فوق العاده غونډه کې د دغه مالی صندوق د جوړېدو په اړه پریکړه کړې وه. د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساعت تر لوېدو وروسته مړ شوی. د کندهار ښاروالۍ ویاند زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په مارو فانو نومي کلي کې یو ماشوم نجلۍ اووه متره ژورې ساعت ته لوېدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوویستل شو. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام د دې هیواد 8000 ټنه نور غنم به هم په روانه مارچ میاشت کې افغانستان ته راورسیږي. دا غنم د هغو 50000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت ورسره له هغې وزنډو چې د روسیې د مالیې چارواکو د دې راډیو د روسي څانګې پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو پر خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیه کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له عمله تپل شوې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوې د ماسکاو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د ملکچي پلاوي غړي ډیوید اراخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. د روسیې او اوکراین پلاوو د فبروري 23 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه دوه ځلې خبرې کړې دي. په دوهم ځل خبرو کې چې د روانې اونۍ په پیل کې وشوې دواړو لورو په څو ښارونو کې د بشري دهلیز د پرانستلو په اړه موافقه کړې وه. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف وایي نفتالی بنت د کاري سفر لپاره موسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل. اسرائیلي رسنیو د نوموړي ناببره سفر د اوکراین په جګړه کې د منځګړیتوب لپاره هڅه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم پر اوکراین د روسیې د یرغل په اتمه ورځ ویلي و چې باید داسې مشران پیدا شي چې د روسیې او اوکراین مشران د جګړې له میدانه د خبرو میز ته راولي. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت دروي. ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوام کې د دغو موضوعاتو په اړه راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړی استازی د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کوي. د دې سازمان لخوا د دا ډول صندوق د جوړېدو پر پریکړې نږدې درې میاشتې ووځي، خو ولې تر اوسه پورې د دې سازمان غړي نه دي بریالي شوي چې دغه صندوق فعال کړي؟
دوی د لوی زبر ځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د هغې ځنه کنټرول کیږي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یوې سرلوڅې څا د یوې بلې ماشومې نجلۍ ژوند واخیست. ولې د سرلوڅو څاګانو سرونه نه پټیږي؟
هغه اضافي مصارف چې د یوې څا لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل وروستیو تحولاتو به خبر شي و باورې چې د ازادي اروپا ازادي راډیو هم پر روسیې کې خپل فعالیت وزنډاو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو تاسو د ورکو شوې ځانو د لټي پروګرام هم مهیروي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او د سازمان ځانګړی استازي د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کوي. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي د بشري مرستو د مالی صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان د افغانستان په اړه په خپل ولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه پریکړه وکړه چې له دې هیواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ کړي. نور په دې رپورټ کې
د اسلامي همکاریو سازمان لخوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو له پریکړې دوه نیم میاشتې تیریږي، خو ښکاري هغه ډول چې اړینه ده د دې صندوق د فعالیتو چارخي مخته نه ځي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره لیدنه کوي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي، دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ولسمه فوق العاده غونډه کې تړون شو. د قرارداد کې له طالبان غوښتنه شوې چې په حکومت کې نور برخو کې ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او خو ته هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. خو همدا تیر اونۍ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوالې ټولنې 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې حکومت کې شامل کړي، هغه چې د طالبانو په خبره دوی ته د منلو نه دی. د اسلامي همکاري د سازمان د غونډې بله مهمه برخه له افغانستان سره بشري مرستې وي، هغه چې طارق علي بخیت د خوځښت په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو ترمنځ د لا زیاتو هڅو غوښتنه کوي. د ښاغلي بخیت له قوله دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي د زیانمنو خلکو ملاتړ دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان د کابل د دفتر رئیس سعید العیاش هم د تیرې چهارشنبې په ورځ یعنې د مارچ په 4 خپل ماموریت پیل کړ. دا سازمان وایي د کابل دفتر به هم له افغانستان سره د نړیوالو متحدانو بشري مرستې همغږي او په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو د ملاتړ لپاره خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسلامي همکاریو سازمان داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC وړ مورس په یو اعلامیه کې ولیکل. داسې مهال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوښتې، خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل روسي راپور کې ویلي وو د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیون کسانو سره څه ناڅه مرسته کړې او اوس چې ژمی په پای ته رسېدو او پسرلی پر رانږدې کېدو دی، احتمالاً د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو، د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا له افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو پر پریکړې نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه صندوق نه دی جوړ شوی. بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو او بشري مرستو د اړو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشت د سیاسي چارو لکتونکي او لیکوال سید ذاکر شاه سادات سره په دې اړه مرکه کړې. لومړی ترې پوښتنه کړې چې علت څه دی چې لا هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو مالی صندوق نه دی ایجاد کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړۍ زبرځواک ملکونه په ټوله کې د هغه ملکونو سره چې راکړې ورکړې لري نو خامخا د یو شرایطو په سر کې لري، او د اسلامي نړۍ هم خامخا دا دوه زبرځواکي چې دوی په خپل کې هغه لري چې یو قطر دی او بل سعودي، چې د لوی زبرځواکونو سره مل دي. دوی د لوی زبرځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی او به خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په دې برخه کې خبرداری ورکړې دی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کړی. له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د دغه صندوقونو ایجاد څومره مؤثره تمامېږي؟
اوس مهال چې نړیوال سازمان تقریبا 1.8 میلیارد شاوخوا داسې مرستې راټولې کړې دي، نو هغوی چې لږ په حرکت شول او د نړۍ د زبرځواکونه دا اجازه ترلاسه کړه، ځینې مرستې افغانستان ته دننه ورسول شوې. نو اوس فکر کوم د هغوی پښا دا تګلاره اوس د اسلامي نړۍ د اسلامي هیوادونو کنفرانس هم د دوی تر شا قدم اخلي، د دې په اساس دوی لکه چې وتللی دي چې د اسلام آباد له لارې کم داسې د اعتماد فضا جوړه کړي، او ځکه تر دې لبریده پورې دا د اسلام آباد باندې اعتماد کول دا به یوه بله تېروتنه وي، ځکه اسلام آباد خپل د اهدافو په مخه دا کنفرانس هلته نیوله او په شکل د اشکال د افغانستان دا د خارجي سیاستونو د کنټرول هوډ چې دی لري د هغې پر مبنا ډېر کوشش کېږي چې دا مرستې بیا هم د دوی د طریقه وي او هغوی به خپل ګټې پکې خامخا خوندي ساتي، اما دا به بیا هم د افغانستان دپاره په ګټه نه وي.
د طالبانو د واکمنۍ و میاشتې په پوره کېدو دي، په دې موده کې بشري وضعیت فکر کوي بهتره سوی کله د خرابېدو خواته روان دی؟
د طالبانو د واکمنۍ د دې تیرو و میاشتو را په دې خوا ځینې شیان واقعا ډېر مثبت انګېرلی شو، او هغه یو د هغې جملې نه د امن فضا ده چې یو څه ولسونه د امن احساس کوي، او د اقتصاد له وجې کمزورتیاوې بیخي زیاتې وي، کار شتون نشته، کار نوی ایجاد تر اوسه پورې نشته، خو مرستې چې چون د دې خوا اخوا نه راورسېدې هغې په اساس باندې یو څه د دې هغه ناورین نه مخ په وتلو دي، او له بلې خوا نه هغه سیستم چې دوی برابر کړی چې د ګمرکاتو نه کوم ټکس او شیان راټولوي مالیات، هغه هم تقریبا منظم شوي دي او حداقل د فساد مخه تر یو حده پورې نیول شوی دی.
د سیاسي چارو کتونکی سید ذاکر شاه ساده تو بخی
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې یو ماشوم ساته تر لوېدو وروسته مړ شوی. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل تېر ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یو ماشوم نجلۍ چې له خپله کوره ورکه شوې وه او اویا متره ژورې څا ته لوېدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوایستل شو.
زموږ پرسونل چې هلته سات ورتاس ول په دې امید چې موږ وکولی شو د دغه ماشومې خورکۍ ژوند وژغورو، خو له بده مرغه هغه زموږ پرسونل چې هلته سات ورتاس ول موږ د ماشومه له ساس څخه راپورته کړل، ژوند یې د لاس ورکړی وو.
پر کندهار سربیره په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو لکه هلمند او زابل ولایتونو کې هم دا ډول څو پیښې شوې. د چاپېریالي او ټولنیزو چارو پوه او د افغانستان د چاپېریال ساتنې د ادارې د پالیسۍ جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقیق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړي، او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې شوي، یا کله چې اوبه وچې شوي خلکو هماغسې سر لوڅې پرېښې دي. نوموړی دا یوه ټولنیزه ستونزه بولي او وایي
د سپین بولډک ولسوالۍ د شروالي کاتي دریز همدا و
ملت دا د سه هدي اقل د قال پاره سه په خو وختو کې به یاد لرګې نه بد سه و چار کونجا غونډه ساختمان نور ته جوړې دي، یا به یو بل د سیمټو نه به جوړو چا کې ورته ویلې یو دانه دوه دانه به د پاسه په کې خودل سه د اقل د ماشومان متوجي سي دلته شهيدي نه په اسانه څوک نه سور لیدلې ولداغه ستونزه نو اوس په دې خطر زیاته سوی ده چې وادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي اړخ ته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د یو کال لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
د ښاغلي مدقق په خبره باید چارواکي په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د کندهار د ښاروالۍ ویان ښاغلي زمري هم وویل چې په میوند ولسوالۍ کې دغه پیښې په مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلینو خلکو ته خبرداری ورکړل چې باید خپلې څاګانې پټې کړي.
د سپین بولډک ولسوالۍ د شروالۍ کاتي دریز همدا و نن د سپین بولډک ولسوالۍ شروالو ویل چې نور په دغه ولسوالۍ کې ولسو ساګانو او برموت اجازه نه ورکوي، هر چا کلسا او برمه دغه کړی وي پریشي وي نو شری محکمه به سر کیږي.
د غرض افغانستان د هوا پیژندنې ادارې هم په راتلونکو ساعتونو تلیرشو ساعتونو کې په دیرشو ولایتونو کې د واورو او بارانونو وړاندوینه کړې. د ادارې خلکو ته خبرداری ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر ونیسي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمینې کابل په شمول په وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویلې مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لویه لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو او واوره به له 1500 تر 1300 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبې په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکې ښویېدنې او د خطرناکه سیلابونو راوتل هغه لویې ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اټکل کېږي چې د اوکراین له جګړې کړه شو کسانو شمیر به تر 1.5 میلیون پورې ورسیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 11مه ورځ ده چې د اوکراین په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د اوکراین له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولند، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پلسګونو زره نور کسان په اوکراین کې دننه لیوی سیمی بلې هغې ته کډه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری اټکل کړی چې د اوکراین د کډوالو شمیر به شای تر جولای میاشتې پورې 4 میلیون کسانو ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د پولند پولې ته څیرمه له اوکراینی کډوالو سره د کتنې پر مهال وویل واشنگټن به د اوکراین د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستې برابرولو هڅه وکړي. له هغه سره د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا هم حاضر وو.
اوکراین به چې هر څنګه وي دغه جګړه وګټي، ځکه دا د خپل خاورې په خاطر د خلکو جګړه ده. موږ به د حق دفاع کوو. پښتنه د دې جګړې د بیې په اړه ده، زموږ د بریا بیه.
تبدسل کده چې د اوکراین پوز نن یکشن به وویل د جنوبی شهر میکولایف او شمالي شهر چرنیهیف د سرحدونو د کنټرول لپاره له روسي ځواکونو سره سختې جګړې کړې دي. د اوکراین پوز په خپل فیسبوک کې لیکلي عمده هڅې تر ډیره د ماریوپول شهر پر دفاع متمرکز دي. د پوز په حواله د اوکراینی پوز عملیات په دونیتسک سیمه کې هم روان دي. پوځ ادعا کوي چې تر اوسه پورې 80 روسي الوتکې نسکوري کړي او ځینې روسي پیلوټانې نیولې دي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل 11مې ورځ سره د آزاد اروپا ازادي راډیو هم پر روسیه کې خپل فعالیت وروسته له هغې وځنډاوه چې د روسیې د مالي چارواکو د دې راډیو د روسي څانګې پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. او اوس به هم د افغانستان سپورتي خبرونه واورو.
په کابل کې د تکواندو څلور ورځنی سیالۍ نن پای ته ورسېده. د تکواندو فدراسیون د نشراتو مسول زبی الله شاهزاد ازادي رادیو ته ویل د تکواندو سیالۍ چې څلور ورځې مخکې د کابل ولایت له دیشو کلپونو څخه د سلو تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوې وي نن پای ته ورسېده. د ښاغلي شاهزاد په وینا یا د سیالۍ په ملي کچه د ځوانانو ترمنځ د تکواندو سیالیو د ترسره کېدو لپاره د غوره څیرو پیژندل وو. د دغو څلور ورځنیو سیالیو په پایله کې 22 تکواندو کارانو په ملي کچه د ځوانانو ترمنځ د تکواندو سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د مویټای ورزشکاران کولی شي له دې وروسته په نړیوالو سازمانونو کې مبارزه وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د عمومي ریاست په لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د مویټای فدراسیون مشرتابه په دې وروستۍ کې په جرمني کې له میشتو نړیوالو ورزشي سازمانونو سره په دې برخه کې یو لړ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې جرمني هم د افغانستان د مویټای فدراسیون په رسمیت پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې به د مویټای افغان ورزشکارانو ته هم په نړیوالو نړیوالو سازمانونو کې د لوبیدو لپاره بلنه ورکړل شي. او په نړۍ کې کینیایي الیوت د جاپان د ټوکیو ښار د ځغاستې سیالیو اتل شو. کینیایي الیوت کیپچوګا چې د اولمپیک د ځغاستې په سیالیو کې دوه ځلې اتلولي ګټلې، نن یو ځل بیا د جاپان په ټوکیو ښار کې ټاکل شوی واټن په 2:02:40 کې ووهه او د ټوکیو د ماراتون اتلولي هم وګټله. د ځغاستې بل کینیایي ورزشکار اموز کیپرتو د دغو سیالیو دویم مقام خپل کړ. کیپچوګا پر خپل ټویټر لیکلي، د ټوکیو په ماراتون کې پر خپلې اتلولۍ ویاړي. هغه ویلي چې په نړۍ کې د ځغاستې په شپږو سیالیو کې ګډون کړی او په څلورو هغو کې اتلولي ګټلې ده. 30 کلن کیپچوګا په 2018 کال کې په برلین ښار کې د 2:01:09 ځغاستې سره نړیوال ریکارډ جوړ کړی و.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. تر 4:30 بجو سټډیو خپل همکار عصمت سروان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې دوه راپورونه لرو. په یو کې به واوري چې په ننګرهار کې د داعش یو پخوانی مشر له طالبانو سره یو ځای شوی، او د بلوڅو د کلتوري ورځې د لمانځلو په اړه هم معلومات ترکو. د داعش د خراسان څنګه یو پخوانی مشر په ننګرهار کې له ځایي طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د داعش د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست له داعش ډلې د خپلې لارې د جلاوالي دلیل د دې ډلې پالیسی بللې چې د ده په وینا له اسلام سره برابره نه وه. په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې له دوی سره د مسلم دوست په یو ځای کېدو او بیعت کولو خوشي وشوده، او په ټولو هغو خلکو او ډلو چې د نوموړي په وینا د طالبانو د نظام مخالف دي له مخالفت لاس اخیستو او د دوی له نظامه د ملاتړ کولو غږ وکړ. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د داعش ته خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی د ننګرهار د استخباراتو پر ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې را څرګند شو او لزایی چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د داعش ته خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د داعش ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ورسره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لمړنۍ وختونو کې ترې بیرته جدا شوی وو. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له داعش سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د داعش پالیسي د ویچې د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
او ملاتړ کوو، ورته تیار یو، او کړې دې او بیا دې کو دې لار کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورته د اسلام نه پاره کوو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره کې طالبان له دې کرښو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی وو له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپل څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای وو. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپل مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګونتنامو او ځینو پاکستانی زندانونو کې تیر کړی چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللې دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله، او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکټر بشیر د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
الله تعالی دې
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته په ننګرهار کې تر دې دمه د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
له تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ د میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دې ورځې له لمانځلو یې هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې، دودونو پر ځای پاته کېدل دي. دوی وایي د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور، ژبې او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال حبیبالرحمن تاثیر راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې، شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشت دي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعری جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو تر څنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو تر څنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان تر څنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما محمد شفا د ساره ډیر شمیرو وسوي د مونو خاطر ډیره سخته وچ کالی د وبو وچی دی برنی وچی دی مونو کایو د مؤسساتو د خواهش کو وچ د خدای د رضا د پاره د مونو غم وخروي نو ډیره سخته به د عدالت خاطر د مسافر نه پریز دی غو یو ټکوي.
وعلیکم السلام علیکم تاسو جنې خبر کوم کابل کوټه څنګه نه
پدې کابل کې چې دا ډېره وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، ورځ پر ورځ دا ملک خالی کیږي، خلک یوزي موږ ته نړیوالو نه دا خواسته چې موږ ته یو دولت جوړ کړي چې دا ملک تر تابات شي او موږ سره حکومتونه وکړي، دا خلک په خو ودرېږي، دا ملک خالی کیږي، ورځ پر ورځ خلک دي ملک نه بس دې ملک هیڅ هم پاتې نه شو. موږ ته داسې یو صحیح دولت پکار دی چې کار، غریبي، روزګار، خلک بیرته خپل ځایونو ته راشي. ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مرستې په اړه څه خبرې وکم چې دا کوم مرستې چې راځي د خارج دولتو ته دلته چې راځي وروره د غږ څخه بیا تر دا ځای پر وخت وره 2000 تنه یین کړی دی، مثال 2600 تنه پاکستان کړی دی. د مرستې راځي دلته وروره په شفاف ډول نه ویل چې زما د لوړ مقامات د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې په شفاف ډول باندې وویل چې وروره د لاسوخنې په شکل د پیغام خلک دا غږ پاتې دي، هغه غټ غټ خلک چې دي چې هغه مسر لري، مازار لري، بلګن کور لري، ځای لري، وسایل لري، هغه تر سیز وروره یا وایسته کار کوي، په طالبانو کې وایسته ونه لري، نه در سیز.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام مه هیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او د سازمان ځانګړي استازي د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالې دو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال وویل د بشري مرستو د مالي صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي همکاري سازمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې په جوړ شوې غونډه کې پریکړه کړې و چې له دې هیواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالي صندوق جوړوي. د کندهار پسپین بولک ولسوالۍ کې یو ماشوم سات تر لویدو وروسته مړه شوې. د کندهار ښاروالۍ ویانز مری څرګند ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یو ماشوم انجلۍ اویا متره ژورې څا ته لویدلې و چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوویستل شو. د آزاد اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت ورسره له هغه وزنډو چې د روسیې د مالیه چارواکو د دې راډیو د روسیې څنګه پر ضد افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو پر خبر اعلانو فشارونه زیات کړل. دغه اقدام دغه راز ورسره له هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې لمخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریڅې څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له عمله تپل شوې ده. ښاغلی پلای ویلي خپل روسي مخاطبانو ته به د راپورونو خپرولو ته دوام ورکړي او په دغه وخت کې چې دوی تر بل هر وخت زیات زموږ ژورنالیزم ته اړتیا لري، د رسېدو لپاره به لا زیات له هر پلاتفورم څخه کار واخلي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوې ده چې د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزی پلاوی غړي دیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه تر سره شي. د روسیې او اوکراین پلاوی د فبروري لسمه رښتمه رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه دوه ځلې خبرې کړې دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران منوالو او د ورکو شو عزیزانو د خبرونی قدرمن اوریدونکو سلامونه او شه هیلې می ومني. ستاسو د جوړچا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په تیرونی کې مې دا یادونه وکړه چې د ځینو اوریدونکو سبسوي پیغامونه د تخنیکی ستونزو له امله د خبرېدو وړ نه دي. خو زموږ ځینو ګرانو اوریدونکو ته دا خبره ډیره واضحه نه و او پوښتنه یې کړې و چې څه ډول تخنیکی ستونزې دي چې د پیغام د نه خبرېدو سبب ګرځي. نو زه د دې موضوع د روښانه کېدو لپاره د بیلګې په توګه د یو دغه ډول پیغام یو برخه تاسو ته خبروم. تاسو یې واوري.
السلام علیکم.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مواردل دغه پیغام سم نه اوریدل کیږي، شای ستاسو اشتباه هم نوی، کله کله د ټلیفون سیګنال هم سم نوی، چې تاسو ته هم نه معلومیږي، نو کله چې دغه پیغام ثبت سي بیا څرګندیږي چې په هغه کې ځینې ستونزې سته. په هر حال دغه ډول پیغامونه له نیکه مرغه ډېر لږ دي. ستاسو اکثره پیغامونه چې موږ ته رالیږئ سم وي، یعنی چې کومه تخنیکي ستونزه نه لري. نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه د ستونزو څخه خالي وي، د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د هغو اوریدونکو په پیغامونو پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي. په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دزادی راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په هغه توګه سره یو ځانګړی سلام ښاغلی روشان صاحب وتا ته. له تاسو څخه ډیره مننه کوم چې دا شرکتہ پروګرامونه مو په کار اچولي دي، لکه د ورکو عزیزانو ده. دا چې یو لږ د خپلان نیټې د حجاز له فار غازی و ما پیغام ته کړی و. دزادی راډیو ته نو زه سیدی اعلانو له تلې کړالی و کورته.
گرانو رورا زہم تاس تجر سلام علیکم سرگ مروشانہ او ډیر مبارکی درته وایم چې ستاسو ګران عزیز رحمت الله جان زموږ د رادیو د لارې پیدا سو. نو موږ هم د دې خبرې څخه ډیر خوشاله سولو او ستاسو څخه هم ډیر مننه کور ودان چې زموږ او اوریدونکو سره مو دغه د خوشحالی خبر شریک کړ. تاسو ته په ژوند کې زیات بریاوې خوشحالی غواړم. مننه.
السلام علیکم. سلام روشن سے بتا میں نوالتا کیوں پدری ہلے مت ٹول برا تک ہوئے زہم زلہ لگوانا ہے اور دل لگوان نہیں ہے مما جس طرح گرانا ہے وہ معصوم در سلور میں سن رہا پدی کھو تھا دا معصوم داتے کلن تو مر دے دا غنم سیدھے سادت یاد لڑکے معصوم دے اور دا چی دا ہر چاوی دا ہر رو روی نو مہربانی دیو کرما جاتا دی پتہ گدوش میرو باندھ زنگ وہی اول ورت سلات میرو ہے پراتا ویا تینزے ویش اتاویا سلور سویو او با امتنش میرا دا سی پروس رشپک شپیتا دولس دری دیرش او دیرش چمتا بیا ورطا وایم یو زنی سی پروا اتا دوا پینزا او اتا سلور سی پر یو او با امتنش میرا دا سی پروا شپک شپک یو دوا دری 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 او
مہربانی د میرمنداو کلی پورې تعلق لري چې دا خپل غاجان دغه خبره کوي چې د میرمنداو د کلی څخه یم. نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د میرمنداو د کلی دا دلته په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده. نو په لږه سبي تکلیف هم لري او دی وی چې زه سلور کاله بندي او مولبن نه ذات شوې موضوع ته لغمان تر اغلې مې خطوب خپل کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. نو کچیر ته دماغ دغه د کورنۍ اوري یا د سوق پیژنګلوي والا سوقي دماغ غوري نو زه د ټلیفون شمیرې تکرارو ما سره د پلان د شمارو اړیکه ونیسي زه ورته د غاجان په اړه بشپړ معلومات ورکوم. د ټلیفون شمارې د 0 58 21 234 نو شماره بیا تکراروم 0 58 21 234. والسلام.
بلے السلام علیکم. تفل خوستیمه لګلابونو خوست ولایت څخه مو بدلت یو ماشوم چې د 12 او 14 کلونو عمر لري. نوم راغولای دی وی 3 پرسن دی دایواج د پکتیا ولایت یما خلک څه اساسیستون لري کده هر چاوی مو سره په دغه شمارو اړیکونی سي ام ټی ان شماره 0 2 3 0 1 8 1 8 1 د شماره تکرار 0 2 3 0 1 8 1 8 1 د سیم شماره وایم 0 0 3 3 1 1 1 روشن شماره وایم 0 2 9 8 1 8 1 8 1 شماره تکرار 0 2 9 8 1
سلامونه د ازادي رادیو ټولو خوږو دوستانو مینوالو زړه سلامونه مې ومنه په دې هیله چې طاهر روشن ورو تمره تخې استاد خبرونه ټول خواږه مینوال را تر کروږي د صحت جامې پر تنوي لیکي تراغله مزه سرتاج ننګرهارې مال ننګرهار ولایت نه ما طاهر روشن ورو مونږ دلته او ماشوم پیدا کړي د نصیر په نوم دی خړی جامې پر تن دی او په خپل تور بوتان دی نو کم از کم دا موږ سره درې میاشتې کېږي چې دغه ته وسیږي او په ژبه باندې بیا په شهي زبان دی زبان یې په شهي دی او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي تا کې وي یا نور دوستان ملګري تا کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې نو موږ سره ضروري او د زړه همدردی بیا په دغه شمارو باندې برخه والی شماري ورته وایي ما لمړی ورته اتصالات شماره وایم 0 1 2 2 2 9 بل شماره ورته بیا روشن وایم 0 1 9 6 6 3 3 روسي شماره ورته افغان وایم افغان شماره د 0 1 9 7 4 7 9 7 1 7 شماری ورته بیا تکرارو ما یو یو لمړی اتصالات شماره د 0 1 8 1 6 2 6 2 3 9 روشن شماره د 0 1 9 6 6 6 8 7 5 روسي افغان شماره وایم 0 2 3 0 9 4 4 9 4 1 طاهر روشن رور په دې هیله چې پیغام راته نشر کی په بیا نشر کی او کچیر دا نصیر ماشوم د هر چا نو د وروري او د زله همدردی د مونږ سره په دغه شمارو باندې برخه والی لتا نړۍ مننه او زند آباد ازادي رادیو باقي خو وختونه الله پمان.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خطر دران دی مل جلال آباد نه د دمو سیمه کې کوم څه ده کدار چوي اته کالو مریض خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي او د مخ یو تور غوندې خال دی یا دغه غوندې ده دغه خاص نه خده او دوه کالو بوي نو که هر چا د کوچنی وي یا د هر چا د کورنۍ وي د یاد چا خپلوانو کې راځي شمیرې لانو ما دغه شمارو د ماته راړي کټینګ کې د ټلیفون شمارې د غوندې سیم نه پر وسوا 915 یعنی 0 0 0 9 5 9 0 اتصالات شمیره ده 0 1 9 3 9 6 3 یعنی 0 8 1 3 0 9 6 3 او ری باش مار مرد سره خپل وایم روسي کې 0 1 9 6 3 0 1 8 6 3 دغه د ټلیفون شماره دی ازادي راډیو نه هله کوم چې دغه پیغام په بار بار نشر کی او ترڅو دغه چا کورنۍ کوچ نه چوي دغه پیغام ورته ورسیږي بیا موږ د نړۍ ډیر مننه ډیر خو خبرونه مخه چوري دا خلک خلکو په سبه کېږي د چي دغه ټوټه د جدا شي وي نو ازادي راډیو د ژوند دی او نو تاکان دی ژوند دی خو به وان
ګرانو دوستان دا و زموږ د هوغو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د زینو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکاو د دوی څخه مننه او اوس په هم راسو د هوغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې خپل عزیزان لټوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حفیظ کریم نادر ثانی د هلمند ولایت خان سمو جو کړی د کندوز ولایت د شتاتي ولسوالۍ څخه ده. ډیره وخت سره نادر کینې راز ګول ده زماره چې په شمیره 0 0 3
بلی طاهر شان صاحب تا ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې څخه د ټلیفون پر لیکه راغلی یم. زما یو دوست دی د فاضل په نامه دی، په اصل کې د مرجع دی، فاضل نومېږي، د ګلوجان زوی دی، د حاجي وکیل اکا مرحوم لمسی دی. او نښه یې دا ده چې د ورځو تر منځ یې شین خال دی. د تیرو اتو کالو راهیسې موږ یې نه د مرګ نه د ژوند په اړه څه معلومات لرو، نو که هر مسلمان ورور سره د په اړه باندې معلومات وي نو ما ته دې په دغه شمېره باندې اطلاع راکړي، موږ دې په خبر کې. اتصالات شمېره ده 0-2-8-1-9-15-19. شماره یو ځل بیا وایم 0-2-1-9-15-19. مننه. شې چارې ښه ژوند. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سمیع الحق د هلمند ولایت تنوزات ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور چې نوم یې نور الحق مشهور په لالا دی، د هلمند ولایت تنوزات ولسوالۍ د کلی بادام څخه یوه هفته د مخه نه درکه سوی دی. شنه کالي، شنه کرتي، شنه پټو، په سر کې سپین ویښتان دي. که هر روز مسلمان په اړه معلومات لري په دې شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0-3-1-4-6-0-9-9-6 بله شمېره 0-8-8-3-3-6-2-8-2 یو ځل بیا 0-3-1-4-6-0-9-6 بله شمېره 0-8-8-3-3-6-2-8-6 السلام.
السلام علیکم. زه محمد نبی د هلمند ولایت نزاده ولسوالۍ خبرې کوم. زما زوی چې نوم یې نور الحق دی، عمر یې 15 کاله دی. دا یوه هفته کېږي چې کوره نه درکه سوی دی. نزاد ولسوالۍ د کلی بادام د کلي څخه. که څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېرې دوی موږ ته زنګ ووي. 0-8-3-10-8 بله شمېره ده 0-3-1-4-6-0-9-9-6 السلام علیکم.
سلامونه. بلال تنها پیغام پرېږدم ازادي راډیو ته د ننګرهار نه. محمد مشهور په مسافر غزنی د اندړ نه ننګرهار کابل کیم ته راغلی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. نو دا دغلته نادرکه شوی دی. نو دغه ما ته د دې د کورنۍ نه یو تن زنګ وخلی وي، نو که د دې پیغام موږ ته ثبت کړي دا به ډېره ښه وي. نو که دا محمد هر چا پیدا کړی وي، مشهور په مسافر دی، نو د ورورۍ او د انساني همدردۍ د مخې دې په دغه شمارو اړیکې ونیسي. شمارې ورته وایم 0-8-1-6-2-6-2-3-2 یعنی 0-1-2-2-2-2 روشن شماره 0-9-6-6-8-4-8-0 یعنی 0-9-6-6-4-8-8 امتحان شماره 0-8-6-2-1-8-4-8 یعنی 0-2-2-1-4 افغان شماره پای کې وایم 0-9-5-9-5 یعنی 0-0-9-0-9-0. والسلام. نو که چاته معلومات وي دغه محمد په نوم باندې، نو دا که پیدا شي ډېره ښه به وي. تاسو ته ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدا ازادي راډیو د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول مینوال او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار څواچم د شلمن نه. یو دوست مې دلال محمد په نامه باندې کلونه کېږي چې نادرکه سوی دی. که هر مسلمان ورور په اړوند باندې معلومات ولري یا دې په خپل زما غږ اوري، نو له مهربانۍ له مخې څخه دې زما سره مستقیما پر همدغه شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمېره 0-2-8-6-2-0-2
سلامونه. اونی خیلی مقبولی که پا جهیل بندین ستاسی بشه است او رو جور بایست.
پر کشه بانجی زین سر احمد حقیقی اما در کند آشار در یخ کاریج در سنی چخه ما یو دم آمازی بی تقریبا یا چه وقتی کیر چی در خپل کور نداره کدی هر وگر که پا آر معلومات لرین و پا لانجی دوش میرو رسر کماس مونیسی در در خپل نوم سمیر شی او تقریبا یو کاری کیر چی نداره کدی شمیره پا داشت داوالی سپر اوه سپر دووار دره شپر سلور یو اته دو او بلش میره ده سپر اوه سپر اته سپر اته نه دو اته سپر شمیره یو زل بیا سپر اویا تروجش سلور شپیت یو سلو دو اتیا او بلش میره ده سپر اویا اتیا نه اتیا دو سو اتیا منه نه شوا
رحمت الله د لغمان ولایت کرغیو ولسوالۍ د مشال کمره څخه په اړیکه کې زما ورور د تاجګل په نوم نادرکه شوی چې د 25 کالو عمر لري عصبي تکلیف هم لري که په دې اړه هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دې شمېرو اړیکه ونیسي 0212 140 150 بل شمېره تکراروم 0212 140 150 شمیره یو ضربیا تکراروم 0 1 1 1 2 4 1 1 5 9 0 1 2 1 1 4 1 4 1 د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم. زما نوم عبدالله دی. په کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور ورک شوی دی. نما یاد خان شوی په ګرلس کالو دی کنزلس کالو کیږي چې ورک دی حاج محمد زی دی هر سړی که د پاړه معلومات لري هر ځای کې خو موږ ته دي په دا چې ناره زنګ ووي سپر اویا نه دي نه اویا اووه سوه کنزلس یوه بله شماره ده سپر اویا یو دېرش سپر دوه شپېته اووه یو وارې بیا درته وایم سپر و سپر درې نه
و نه و. السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو سلامونه وایم. ساده سلام زما یو ورور دی چې تقریبا شل شپې کېږي چې تر کاله اواو شی هېڅ لره کې نه معلومېږي. هر ورور هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره بیا موږ ته زنګ ووهي. ګل محمد نومېږي د شاهدین اکازوی دی د لر د واشیر د ولسوالۍ د لر د کلي څخه تر کاله یې نه کېږي چې نادره کوی. نو په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 1 0 4 1 4 1 5 په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0 1 0 4 1 5 4 1 پر نو هر مسلمان ته چې معلومات یې نو یا یې خپل اوري نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. ضیاالحق یم د ننګرهار ولایت څخه چې د ورکشو عزیزانو په خپرونه کې مې برخه واخیسته. زما یو ورور چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی چې سپینې جامې یې په تن سپینه خولۍ یې په سر او د توخه پلاستیکي تپلکې په پښو دي او ورسره یو پلاستیکي خلطه ده چې په هغه کې دوه جوړه سپینې جامې او یو د ماشوم توره دریشي ده. نوموړی کس په غاړه شین څادر دی او سر او ږیره په توره نکۍ جار کوي چې د ننګرهار ولایت د بیسودي ولسوالۍ د ځنګلې د سیمې څخه نادرکه شوی چې تقریبا 2 ورځې کېږي. د دې نوموړي کس په اړه هر چا ته معلومات وي یا د چا سره وي نو د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې دې ځان سره کړي او موږ ته دې په دغه دوه غبرګو شمېرو زنګ ووهي 0 1 1 4 1 5 9 5 او بل شمېره ده 0 8 1 4 1 8 1 2 1 او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې دغه اعلان راته نشي زه وسپاري او که بار بار دې نشي. مننه د ازادۍ راډیو.
سلامونه تاسو ته او څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټولو ته خاص سلام کوم. زه حسیب الله خاموش ویار لنګرهار کامیر ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیږم. زما یو د تر زوی دی چې عادل نومېږي 13 کاله عمر لري. شنې جامې پر تن مې چې په کابل کې نادرکه شوی دی. لږ ارتبي تکلیف هم لري. که هر چاته په دې اړه باندې معلومات وي نو مهرباني له مخې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 58 90 90 52 بل شمېره هم وایم 0 44 45 53 60. شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 8 9 0 9 5 3 2. ازادي راډیو نه ډیره مننه کوم چې دا څه خبرونه لري. خو هیله ده چې زما پیغام نشي.
السلام علیکم عبدالحنان مومن یملح کندهار ولایت. سلامونه درس مخکې ته ځان تاسو او ټول کډرمن اوریدونکو ته زه پیغام سپتوم. هیله ده چې زما پیغام په څو څو ځله راته نشر کړي. زما یو دوست د رحیم الله په نوم باندې چې څو مرکې شي نه درکه شوی دی نو کله زما اواز اوري هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار دی 0 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر صفر دری شپاش پنځه دری اوه.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو تخنیکی مرګر ته سلامونه وړاندې کوم. مان الله ارمانی نو لغمان نه میاړي کني ولي ما یو انډیوال د چیران د تله اوس نادره کده دیا کړه چاته معلومات یو یا د دې پهاله څه معلومات لري ما ترې په دې لمبر زنګ وایي. ما ټلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا بیا شپږ اویا دوه سوه نهه ویشت او آخري درې اتیا نمبر ده. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب لحد ہتھیار میں اڑک میں ہلمن ولایت مرکز مشترکہ شہر رہنے والے ماور دیات نام دئی ہلمن ولایت کی نہ چندش پر میں اچھی کی نظر کسو نے کیا بڑا ہر مسلمان اور تھا معلومات یہ سارا کشمیر دی نا سر ہڑی کی ونی سپر وا سپر چلوس یہ وایا پشتن زو اس نہ چلوس دا تلی پش میرے زل دیا سپر وا سپر چلوس یہ وایا پشتن زو اس نہ چلوس غیر منانہ دا دی راجو.
سلامونه نیکی هیلې احترامات ګرانا اورورو تا ته او ټولو خوږو اوریدونکو ته وایم ټول به ښه یاست. په تېره جمعه کې په نوم د حفیظ الله د محمد حسین زوی د ننګرهار ولایت د سخرو د ولسوالۍ د شمشتور د سیمې څخه نادره کړی نو چې هر ساعت یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له طرفه دې په دغه لاندې شمارې کې زه اوس بیانوم. نو موږ سره اړیکه ونیسئ او خپله انساني او د زړه مینه ادا کړئ. او جاوید حیران د ننګرهار د سهرو د ولسوالۍ څخه یم. دغه اړیکو شمارې درته وایم. لومړی د اتصالات شماره ده چې صفر اتاویا درې سوه اتاتیا اوه اویا نوي. او بله د روشن شماره ده چې شماره په دې ډول ده صفر نهه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سل دیرش. بیا درته یو یو دغه عدد وایم. د لومړی د اتصالات شماره وایم صفر اتاویا درې اته بیا هم اته او بیا هم اوه بیا هم اوه او بیا نهه صفر. روشن شماره ده صفر اوه نهه اته څلور نهه شپږ یو درې صفر. نو که هر چا ته په اړه معلومات دي د انساني همدردۍ د طرفه په همدغه شمارو ما سره تماس ونیسئ مهرباني به مو وي. وسلام په احترام.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې د دغه خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ تر بلې خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو حضور ته حاضرېږو. تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00422211212415.